لاس به جشف درنو اوریدونکو د ازری رادیو په دی خبرونه کې موزه اسمت ساروان هر کله کوم په دی خبرونه کې چې د آصف حبیبی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې ولسم شرغنی د سولې په تړاو پر متبادل لارو له ملي شورا سره مشوره کوي. حزب اسلامی وایي چې له حکومت سره سولې ته نږدې شوی دی. په دې خبرونه کې په راپورونو سربیره ونیس پروګرام ژوند په شیبو کې او مخکښ شزه حمله رو خو لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې حدیث پردې سی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د سولې علي شورا وایي امریکا او چین باید پر پاکستان فشار راوړي څو طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. په جوزجان کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په تازه نښتو کې 18 طالبان وژل شوي او د ایران ولسمشر وایي هیواد باید د داعش د مخنیوي په برخه کې وسایل شي. د افغانستان د سولې علي شورا مرسیال وایي امریکا او چین باید پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. عبدالخبیر اوچخون پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل پر پاکستان ډیر فشار راوړي چې دا هیواد اړ کړي د طالبانو هغه مشران چې هلته روزل کیږي، پوځي تجهیزات ورکول کیږي او آرام ژوند کوي د سولې له علي شورا سره خبرو ته حاضر کړي. په عین حال کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی پرون په اسلام آباد کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره له کتنې وروسته د سولې هیله وښوده. بلخی د امریکا غږ ته ویلي چې پاکستان ورته ډاډ ورکړی چې د سولې خبرې به په یوه میاشت کې بیا پیل شي. طالبانو د روان کال په لومړیو کې اعلان کړی و چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. د جوزجان امنیتي چارواکي له وسلوالو طالبانو سره د افغان امنیتي ځواکونو په نښتو کې د 18 طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د جوزجان امنیه قماندان رحمت الله ترکستاني ویل په وژل شوو کې د جوزجان لپاره نومول شوی د عبدالرحمن په نوم د طالبانو مشر قاضي هم شامل دی. د امنیه قماندان په وینا دغه نښتې په تیرو 46 ساعتونو کې د جوزجان په قشتېپه او منګیجک ولسوالیو کې شوې دي. وسلوالو طالبانو خپل ځان ته د اوښتو تلفاتو خبره رد کړې او وژل شوي کسان یې ملکیانیت کړي دي. د یادونې وړ ده چې په جوزجان کې وروستیو نامنیو یو وار بیا د ولسمشر لومړی مرسیال جنرال عبدالرشید دوستم دی ته اړ کړ چې دی د ولایت ته ولاړ شي او د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې قمانده په لاس کې واخلي. د پاکستان د کډوالو چارو وزیر وایي تر یوې میاشتې به په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو د ثبت پروسه پیل کړي چې تر اوسه له دوی سره راجستر نه دي. عبدالقادر بلوچ دا خبره له خپل سیال د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو له وزیر سید حسین عالمی بلخی سره له کتنې وروسته وکړه. هغه د افغانستان د دې ادعا په اړه چې په هغه هیواد کې افغان کډوال بې موجبه ځورول کیږي وویل دا وایي کله چې دغه افغان کډوال چې نه دي راجستر شوي نومونه یې ثبت شي او د افغانستان اسناد ورکړل شي او موږ یې هم ریکارډ ولرو، له هغې وروسته که څوک په غیر مواجه ډول ځورول کیږي او یا نیول کیږي باید هغه پای ته ورسول شي. د پاکستان د کډوالو د وزیر په وینا تر اوسه په دې هیواد کې 1.5 میلیون افغان کډوال له اسنادو پرته ژوند کوي. او وروستی کورنۍ خبر هغه ده چې په خوست کې د رغونې د کارونو په ترڅ کې پرون د خوست خار او د ګربز ولسوالۍ ترمنځ د 2 کیلومتره سړک د پخولو او د 15 ښوونځیو د رغولو کارونه پیل شول. چارواکي وایي چې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې په مرسته د خوست او ګربزو ترمنځ پر سړک او یو پله به 3 میلیونه ډالره ولګول شي او په یوه کال کې به یې کارونه بشپړ شي. د ښوونې په برخه کې دغه نوې پروژې بیا د نړیوال بانک او د ښوونې لپاره د نړیوال پروګرام په مالی مرسته پیل شوي. د خوست پوهنې رئیس بختګل بختیار د دغو نوو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارونه به په شپږو میاشتو کې بشپړ شي.
د 12 مکتبونو احاطې دي، د 15 مکتبونو کثافت دانې او تشنبونه دي، تقریبا د 3 مکتبونو میز او چوکۍ دي او د 18 مکتبونو د اوبو څاګانې دي.
له خوست د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې په دې ولایت کې له نیمایي زیات خوندزي وداني نه لري او زده کوونکي په بيدیاو کې زده کړې کوي. دا هم څو سیمایي ځونړیوال خبرونه. د ایران ولسمشر وایي هیواد لدی پلاوه د سایلو ور دی چې د اسلامي دولت ډلې مخې نیولې او دغه سختری زړه نه د پریخي چې په بشپړه توګه پر سوریا او عراق ول کټینګ کړی. حسن روحانی دا څرګندونه د شنبه په ورځ په تهران کې د چاپیریال دین او فرهنګ په نوم د ملګرو ملتونو په مرسته پی وی جوړ شوی غونډه کې وکړي.
اگر ایران نبود داعش
دای وی که ایران نوی دایش یعنی د عراق او شام دولت به هم پر بغداد او هم پر دمشق بریالی شوی وی. نن ورځ به مونږ له یوې تروریستي ډلګکۍ سره مخامخ نه وو. زموږ سیمه او نړۍ به له دولتونو یا د دوو هیوادونو سره چې تروریستانو به اداره کول مخامخ وو. د سوریې په کورنۍ جګړه کې ایران په کلکه د مرکزي حکومت او په عراق کې هم د شیعهګانو تر نفوذ لاندې حکومت ملاتړ کړی. د جرمنی صدر اعظم مخکې له دې چې د کډوالو د ستونزو د هواري په اړه د ترکیې له صدر اعظم سره خبرې وکړي پرون د دې هیواد د کډوالو یو کم ته لاړه. انګیلا مرکل د اروپایي ټولنې جیک پوړي چارواکي دا چې د سوریې پولې ته نږدې د نزیب له کم څخه کتنه کوي. په دغه کم کې چې د ترکیې حکومت یې چارې سنبالوي شاوخوا 15,000 سوریایي کډوال اوسي. د کم له کتنې وروسته ټاکل شوې وه چې مرکل د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک او د اروپایي کمیسون مرستیال مشر فرانس تیمر د ترکیې له صدر اعظم احمد داود اوغلو سره د کډوالو د ستونزو او د 6 میلیارد یورو د موافقې په اړه خبرې وکړي. دا خبرې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د کازینتیپ په ښار کې ترسره کیږي. دا د هغه ولایت مرکز دی چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې سیمو سره پوله لري. په اوس وخت کې شاوخوا 2 میلیون سوریایي کډوال چې د کورنۍ جګړې له امله له خپل هیواده تښتیدلي په ترکیه کې ژوند کوي. اروپایي ټولنې د کډوالۍ د ستونزو د هواري لپاره له ترکیې سره د مالي مرستو ژمنه کړې چې انقره یې په بدل کې اروپا ته د کډوالو د بهیر د مخنیوي کې مرسته کوي او هم له یونانه ایستل کېدونکي کډوال بیرته مني. او روسي خبر هغه دا چې په سوریه کې د 4 میاشتنی اوربند سره سره په دې هیواد کې په جګړه کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د شخړو په دوام کې د لږ تر لږه 1.5 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د راپورونو له مخې حکومتي ځواکونو پلازمینې ته نږدې او په لوی ښار حلب کې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې بمبار کړي او مخالفینو هم په نورو سیمو باندې توغندې ویشتي دي. لویدیز چارواکي او د سوریې د سولې د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو استازي خبرداری ورکړی چې د اوربند هغه تړون چې په 13 جنوري میاشت کې شوی د بشپړ ماتېدو له خطر سره مخامخ دی. په حلب ښار کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمې حکومتي الوتکو پرون بمبار کړي. فعالانو دا د اوربند له ټینګېدو راهیسې تر ټولو شدیدې حملې بللې دي. د خبرونو پای.
ساعت 10:08 شوې. ولسمشر غنی د سولې په تړاو پر متبادلو لارو له ملي شورا سره مشوره کوي. د کونړ مشران وایي پاکستانی پوځیان د خپلو مخالفانو په پلمه د کونړ خاوره لاندې کوي.
سرحد سیند ته رارسېدلی د طالبانو تحریک په نامه راولي او زیاتزیاتي سرحد سیند راوړه.
حزب اسلامي وایي له حکومت سره سولې ته نږدې شوی دی.
موږ تلپاتې سوله صبرمندانه سوله غواړو، عاجلانه سوله غواړو.
د افغانستان جمهوری ریاست او د ولسی جرګې ځینې غړي وایي طالبان سوله نه غواړي.
بدبختانه به ووایو چې مخالفین بغیر له جنګ نه له توپک نه دوی نور له چوکات نه وتلي دي او نه په صلح باندې دوی پوهېږي.
په دې او ځینو نورو راپورونو سربیره په دې خپرونه کې ژوند په شیبو کې د ژوند رنګونه او مخکښ ښځې لړۍ هم خپرو. د کابل د تیریونی له خنړی برید وروسته د افغانستان د سولې او جګړې د سیاستونو د روښانولو لپاره ټاکل شوی دی چې ولسمشر غنی سبا د ملي شورا د دواړو جرګو له غړیو سره سلا مشوره وکړي او د حکومت په راتلونکي تګلارې رڼا واچوي. له د کابل له خنړی حمله وروسته دوی مسئلې چې له یو بل سره تړلي د طالبانو په وړاندې د سولې پر ځای جګړه او د پاکستان منځوي کېدل ډېر مطرح شوي دي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی سبا له طالبانو سره د جنگ او سولې په اړه له ملي شورا سره مشوره وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان حسین مرتضوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به د ملي شورا د دواړو جرګو له غړو سره په دې اړه چې مخته څه ډول ګامونه واخیستل شي مشوره وکړي.
واقعا کله چې داسې یو لوی فرصت طالبانو ته ورکړل شو، هغوی سولې ته لیوالتیا ونه ښودله. اوس باید معلوم شي چې بل ګام باید څه وي.
په کابل کې د طالبانو د تېرې اونۍ خونړۍ حملې چې 46 کسان پکې ووژل شول او 324 تنه ټپیان شول، ظاهرا له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو هیلې تر بل هر وخت ډېرې پیکه کړې، خو د ناهیلیو په منځ کې د سولې د هیلو غږ بیا اورېدل کېږي. دا ځل دا خبره د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي چې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په هدف پاکستان ته تللی کړې ده. هغه په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سره تر جزیز سره له کتنې وروسته پرون د امریکا غږ ته د سولې په اړه وویل:
اونوی اطمینان دادن کې تقریبا یک ماه دیگه پروسه سول اثر گرفته می.
هغوی موږ ته ډاډ راکړ چې تر یوې بلې میاشتې به د سولې پروسه له سره پیل شي، چې دا کېدای شي د بیرته ستنېدو لپاره د کډوالو د هیله من کولو لپاره ډېر اغېزمن وي. خو د سولې د عالي شورا مرستیال وایي پاکستان صادق نه دی. عبدالخبیر اوچقون تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دی دا خبره ځکه کوي چې اسلام آباد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه تېرې ژمنې نه دي پر ځای کړي. له وسلوالو مخالفانو سره د مخامخ خبرو لپاره د غونډې د جوړېدو په اړه د اسلام آباد د چارواکو دغه ډاډ د کابل د سهشنبې له پیښې څخه د عامه ذهنیتونو بل لور ته اړول دي. د هغې پیښې چې په نړۍ کې ټول بشریت ته ټکان ورکړ او په تېره بیا د افغانستان خلک یې ویرجن کړل، دا بېرته د پاکستان نه صداقت ښیي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون د څلور اړخیزې کمیټې په څلورمه غونډه کې پریکړه شوې وه چې د مارچ د میاشتې په لومړیو کې به د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو د مخامخ خبرو لپاره په پاکستان کې زمینه برابرېږي. خو داسې ونه شول او طالبانو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال وایي د څلور اړخیزې کمیټې دوه مهم غړي چین او امریکا باید له دو انتخابونو یو عملي کړي. د هغو کسانو په وړاندې چې د سولې له بهیر سره نه یوځای کېږي په څلور اړخیزو غونډو کې د شویو ژمنو په اساس یا باید پوځي اقدامات وکړي یا به په پاکستان ډېر فشار راوړي چې د هېواد ته قناعت ورکړي چې د طالبانو هغه مشران چې هلته روزل کېږي پوځي تجهیزات ورکول کېږي او راحت ژوند کوي اړ کړي چې د سولې له عالي شورا سره خبرې وکړي. د افغانستان حکومت ویلي چې د کابل د پل محمد خان د حملې په اړه چې طالبانو یې مسؤلیت اخیستی، لومړني شواهد ښیي چې دغه حمله د حقاني شبکې او لشکر طیبه لخوا چې ویل کېږي په پاکستان کې ډېره دي تنظیم شوې وه. افغان ولسمشر له دې مخکې تېر کال د کابل د شاه شهید خونړۍ پیښه د افغانستان لپاره د عطف نقطه یاده کړې وه. د هغې پیښې چې پړی هم په پاکستان کې ډېره په ترهګرو ډرو اچول شوې وه. دا چې افغان ولسمشر به د ملي شورا غړو ته د طالبانو او د پاکستان په وړاندې د خپل حکومت نوی دریس په ډاګه کړي او که به بیا هغه یوازې لکه د شاه شهید د پیښې په څیر په وینا پورې محدود پاتې شي، دا به د هغه له خبرو معلومه شي. خو د ولسي جرګې اداري پلاوي ویلي چې په دې شرط به د ولسمشر ملاتړ وکړي چې هر څومره ژر چې کېدای شي د دفاع نامزد وزیر او د ملي امنیت نامزد رئیس وروپیژني. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل په افغانستان کې د ناامنۍ او د زیاتوالي یو مهم علت دا دی چې دغه مهم امنیتي ارګانونه تر اوسه د سرپرستانو لخوا اداره کېږي.
په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو سره د سولې په پروسه کې مایوسه ښکاري، د افغانستان د حزب اسلامی پلاوی وایي د سولې د خبرو په اړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ پر ډیرو موضوعاتو توافق شوی دی. دغه پلاوی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې لپاره یوه جامع طرحه حکومت ته وړاندې کړې او په اړه د ولسمشر غنی پریکړې ته انتظار دی. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی وایي چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه د دوی د 15 طرحو له جملې پر 40 توافق شوه او 15 طرحې چې اختلاف پرې موجود دی تر اوسه پاتې دي. عادلانه او شفاف انتخابات، د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کول او له ګاونډیو هیوادونو څخه هیواد ته د کډوالو راستنول هغه اختلافي موارد دي چې د حزب اسلامي پلاوی ورته اشاره وکړه. د حزب اسلامي پلاوی د اختلاف وړ د دوو نورو مواردو په حق له څه ونه ویل. د حزب اسلامي نوی پلاوی چې مشرۍ د دې حزب د سیاسي چارو مسؤل غیرت بهیر کوله، د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د یک شنبې په شپه به له جمهور رئیس غنی سره وویني. ښاغلی بهیر وویل د سولې د خبرو په اړه خپل ټول مسؤلیتونه ادا کړي او د حکومت تصمیم ته منتظر دي.
منگا تلپات سولغ صبرمندانه سولغ واړو عادلانه سولغ واړو او دې سولې دراوستلو لپاره ټول کوششونو ته تیار یو. منگا دې سولې په مقابل کې هیڅ امتیاز نه غواړو. زمنګ دې لپاره لوی امتیاز په دې ملک سولې او امنیت ده. منگا دې سولې او مذاکرات په اعتبار خپل مسؤلیت ادا کړی. هغه دې انګلیسي په اصطلاح چې نو اوس د توپ دې مقابل طرف په میدان کې ده.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی شاوخوا میاشت مخکې کابل ته راغلی او تر اوسه په څو پړاوونو کې د سولې له عالي شورا سره خبرې کړې چې دا خبرې اوس هم روانې دي. پخوا تر دې داسې خبرونه خپاره شوي وو چې حزب اسلامي غواړي نوم یې د ملګرو ملتو د تور لیست څخه وویستل شي، بندیان خوشي او د شمشتو کمپ له خیبر پښتونخوا څخه افغانستان ته ولېږدېږي. خو د افغانستان جمهوری ریاست ویلي چې د ملګرو ملتو له تور لیست څخه به د دې حزب د نوم د ایستلو موضوع هغه مهال مطرح شي چې د دې حزب ټول جنګیالي وسلې پر ځمکه کیږدي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا وایي چې د دواړو لورو ترمنځ یې اختلافي ټکي جمهور رئیس ته وړاندې کړي دي. د دې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي د بندیانو خوشې کېدل، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او افغانستان ته د شمشتو د کمپ لیږدول هغه اختلافي ټکي دي چې جمهور رئیس به په اړه وروستی تصمیم ونیسي.
نن قرار و چې څلور بجې ماسپښین وروسته د رئیس جمهور په لاس کې رسیدلی دی. اوس رئیس جمهور ته زر باسو چې ژر تر ژر جواب بیا راکړي او موږ انشاءالله په کلي موافقې اسلامي هیئت سره ورسېږو.
که څه هم په افغانستان کې د جنگ عمده لامل وسلوال طالبان ګڼل کېږي، خو ځینې افغان کارپوهان وایي چې د سولې له پروسې سره به د حزب اسلامي یو ځای کېدل مثبتې نتیجې ولري. د کابل پوهنتون د حقوقو استاد نجیب محمود وایي چې د سولې له پروسې سره د حزب اسلامي یو ځای کېدل د اوږده مهال لپاره ګټور دي، خو د ده په خبره په لنډ مهال کې به د هیواد پر امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کونړ اوسیدونکو وایي پاکستانی ځواکونه د وسلوالو مخالفانو په نوم هر ورځ د کونړ لور ته پرمختګ کوي او غواړي چې د ډیورنډ کرښه د کونړ سیند ته ورسوي، خو افغان دولت یې په وړاندې غلی دی. دا خبرې د کونړ قومي مشرانو پرون د قومونو او قبایلو وزیر محمد ګلاب منګل ته په یوه غونډه کې وکړې. له کونړه د روح الله انوري راپور.
د کونړ والی وحید الله کلمزی وزیر او له کابل څخه راغلی پلاوی ته وویل کونړ کوزی پښتونخوا سره نږدې 200 کیلومتره غرنۍ او ځنګل لرونکي پوله لري چې تل د دولت مخالفین له همدې پولې راوړي، دلته بریدونه کوي او بیا بیرته له پولې اوړي، چې همدې خبرې د کونړ امنیت خراب کړی دی. هغه وایي کونړ کې ستونزې زیاتې دي، خو د مرکزي حکومت او مرستندوی ټولنو له پامه غورځېدلې دی. قومی مشر حاجی عطا الله د قومونو او قبایلو وزیر ته وویل پاکستان لګی دی او د افغانستان خاوره لاندې کوي او غواړي چې د ډیورنډ کرخه د کونړ سیند ته راورسوي، خو افغان دولت ورته لاس تړلې او چوپه خوله ناستې او د چارواکو نه حرکت ولسونه اندېښمن کړي دي. د کونړ پوخانی والی شجاع الملک جلالا وویل کونړ کې سرحدي ستونزې زیاتې دي، خو د سرحدي پولیسو شمیر کم دی او کوم کسان چې په دندو ګمارل شوي هغوی هم په نورو ولایتونو کې د زورواکو او د ځمکو د غاصبینو ساتنه کوي.
سرحدی
د قومونو او قبایلو وزیر محمد ګلاب منګل د خلکو د غوښتنو او پوښتنو په ځواب کې وویل ستاسو ټول ستونزې او وړاندیزونه به د وزیرانو شورا او ولسمشر ته ورسوم.
هغه څه چې ما پورې اړه لري زه او هغه څه چې په نورو ارګانونو پورې اړه لري لکه د فایدامي په وزارت پورې، د کلیو پراختیا په وزارت پورې، د عامې روغتیا او همدارنګه د ښوونې او روزنې د معرف په وزارت پورې انشاءالله هغه به تر هغه ځای پورې رسوم، تر کابینې به یې رسوم، تر ولسمشر به یې رسوم.
خاغلی ګلاب منګل خلکو ته وویل یو شمیر ګاونډیان او وسلوال مخالفین کوښښ کوي چې روان کال کې په هیواد کې امنیتي ستونزې زیاتې کړي، خو ولسونه باید د خپل دولت او ځواکونو تر څنګ ودرېږي. کونړیان وایي دوی سره تل ژمنې شوي خو تر اوسه پورې یوې ژمنې ته هم د عمل جامه نه ده اغوستل شوې.
ساعت لس بجه و یه ویش دقیقه شوی. اوس به هم اجمل ترمان را تو وی چه ده کابل نننوی و رسپانو سلی کری.
کابل چاپ رسپانو پخپلو نننوی گرنو که ده پاکستان پرانه ده افغان حکومت ده ستراتیجی ده بدلون پارا یوش میر مطالب چاپ کری دی. سرخط پلواک و رسپانی پا دیارا پخپل یو مطلب کلی کری ارگوهی چه ده وی قوی پالیسی پا جوڑاولو با ده سیمی او نره پا کچه پاکستان انزیواتا پوری وحی. پا مطلب که راغلی چه ده ولسمشر دوائن رسیال دواخان میناپال ویدی پاکستان لا هم لها غدل و ملاتر کوی چه پا افغانستان که توتری خوالی تلمن وحی. پا مطلب که وران ده خاغلی میناپال پا والا دیکل شوی چه افغان حکومت ده پاکستان پاره پا خپل و پالیسی و لسر غور کوی او غاری پر وران ده یو قوی دیپلوماسی جوڑ کری. په مطلب کې د ښاغلي مینهپال په حواله راغلي چې حکومت د یوې سیمه ییزې اجماع په رامنځته کولو کار کوي او افغانستان به له دغې اجماع وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو په خپله خاوره کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. کابل پوست خپلواکې ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي تر اوسه افغان حکومت د چین او امریکا تر څنګ دغه هیواد د سولې د خبرو اترو په برخه کې یو ښه ادرس ګڼلی و، خو د کابل د پل محمود خان له پیښې وروسته داسې معلومیږي چې له دې هیواد سره د افغان حکومت اړیکې ترینګلي کیدونکي دي او رس تر بلې سیاسي اړیکو کې تغییر راځي. د سرمقالې لیکوال لیکي که افغان حکومت په خپله قوي سیمه ییزه ډیپلوماسۍ کار وکړي، چین او امریکا په دې برخه کې ملاتړ کړي، نو شونې ده چې دا پالیسي کامیابه شي او پاکستان له ترهګریزو فعالیتونو را وګرځوي او د انزوا خواته یې نږدې کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې د افغان ولسمشر د ویان د مرستیال دواخان مینهپال له خولې لیکلي چې د هیوادونو پالیسۍ د تعهداتو او ژمنو په اساس تنظیمېږي او تل په یو حال نه پاتې کیږي. هیواد وړاندې په خپل مطلب کې د ښاغلي مینهپال په حواله لیکلي زموږ پالیسۍ کاملا تغییر کړی دی او موږ د افغانستان د ملت پر وړاندې مسؤلیت لرو چې د هغه چا پر وړاندې ودرېږو چې هغه د افغانستان خلک شهیدان کوي او په افغانستان کې انفجار او انتحار کوي. خو بیا هم د څلور اړخیز کمیسیون تعهدات ته چې زموږ له طرفه شوي ورته ژمن یو.
ولسمشر محمد اشرف غنی له مجازاتو د مجرمانو د خوندي پاتې کېدو د مخنیوي لپاره کار کوي او په دې برخه کې جدي دی. دا خبره د ولسمشر مرستیال ویاند وکړه. د همداراز وویل افغان حکومت د بشري حقونو خوندیتوب ته ژمن دی او هرو مرو به هغو کسانو ته سزا ورکول کیږي چې ظلم یې کړی وي. دا په داسې حال کې دی چې تازه د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان او د انتقالي عدالت د همغږۍ ټولنې په افغانستان کې له مجازاتو د مجرمانو د خوندي پاتې کېدو د فرهنګ موجودیت د بې ثباتۍ یو عمده دلیل ګڼلی دی. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پرجس په راپور کې واورئ.
د بشري حقونو د نړیوال سازمان او د انتقالي عدالت د همغږۍ سازمان له هغې اندېښنې وروسته چې ګواکې په افغانستان کې لا هم پر بشري حقونو جدي تیری کېږي، افغان حکومت په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کوي. د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینهپال وایي ولسمشر په افغانستان کې د مافیت د سیستم د له منځه وړلو په برخه کې جدي کار کوي او د عدالت تامینول د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه دي. ښاغلي مینهپال د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې حکومت به د لوړپوړو حکومتي چارواکو په ګډون ټولو هغو کسانو ته سزا ورکړي چې پر ولس یې ظلم کړی وي.
د افغانستان حکومت او په ځانګړې توګه ولسمشر د مافیا د کلتور د ختمولو لپاره کار کوي. په دې برخه کې جدي ټول هغه د بشري حقونو ناقضین او سرغړونکي چې د افغانستان په سیستم کې وي په افغانستان کې وي هغو ته به رسېدګي کېږي دا که اوس وي او که وروسته.
وړاندې د انتقالي عدالت د همغږۍ سازمان او د هیومن رایټس یا د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته یو ګډ لیک استولی چې دغه لیک کې په افغانستان کې
بشری حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی و. دغو دواړو نړیوالو سازمانونو همداراز په افغانستان کې د مافیت یا له مجازاتو د مجرمینو د خوندیتوب د فرهنګ موجودیت د بې ثباتۍ عمده دلیل ګڼلی و. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په هېواد کې د عدالت تامینول او د مافیت سیستم له منځه وړل د هر افغان غوښتنه ده، خو په اوس کې د دغې چارې عملي کېدل ښایي ممکن نه وي. د ولسي جرګې غړی نذیر احمدزی ناامني او په ځینو سیمو کې د زورواکانو موجودیت په هېواد کې د عدالت او د مافیت سیستم د له منځه وړلو پر وړاندې جدي ستونزې بولي.
فعلاً بعض مناطق کې واقعا مشکل لرو چې هلته زورواکي اوس هم موجوده ده. هغه څه چې د یو ملت او یو د انسان لپاره پکار دي هغه سهولتونه دوی ته نه دي مرسته کوي، خو د دې غټه وجه ناامني ده د افغانستان.
د بشري حقونو دغو نړیوالو سازمانونو همداراز ولسمشر غني ته په استول شوي لیک کې ویلي چې په افغانستان کې له ډېرې مودې راهیسې له مجازاتو د مافیت سیستم چلیږي. د دغه لیک په یوې برخه کې دا هم راغلي چې د طالبانو د رژیم سقوط او په افغانستان کې د نوي حکومت ټینګېدو داسې هیلې وټوکولې چې ښایي دغه فرهنګ ته د پای ټکی کېښودل شي چې لوی جنایتکاران له مجازاتو خوندي وي، خو د وخت په تېرېدو لا هم دغه فرهنګ په افغانستان کې حاکم دی.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د ازاري رادیو خبرونه د سهار لو بجو د ماشام ترو بجو په منځنۍ صفه 12.5 دوام کوي. په همدې صفه د ماشام لو بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. په داسې حال کې چې د منځنۍ آسیا هیوادونه له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې اندېښنه لري چې جګړه به دغو هیوادونو ته پراخه شي. د رویټرز خبری آژانس یو خبریال د افغانستان او تاجکستان سرحدي سیمو ته تللی او هلته لیدلی دی چې دغه سرحدونه دومره امنیتی تدابیر نه لري چې ورته اړتیا ده. قاچاقبر، برمتګر او نور کسان کولی شي له دغو پلو واوړي. ملالی بشیر د دې راپور جزئیات تراوروي.
درو تاجک سړک جوړونکو په پنج آب سیمه کې تیره میاشت خپل کار کاوه چې د وسلوالو کسانو له خوا تر حمله لاندې راغلل. دغه وسلوال د افغانستان له خوا تاجکستان ته اوښتي وو. وسلوالو کسانو یو سړک جوړونکو ټپي کړ او دوه نور یې له ځان سره افغانستان ته یوړل. څو ورځې وروسته تاجک سرحدي ساتونکو د دغو کسانو د راخوشي کولو لپاره په افغانستان کې له هغه ځای سره نږدې د یو کلي د مشرانو په واسطه له وسلوالو سره خبرې وکړې. داسې پیښې په دې وروستیو کې تاجک افغان سرحد ته نږدې په شوراباد سیمه کې زیاتې سوې دي. د سړې جګړې پر مهال دغه ځای په بشپړه توګه د سرحدي ساتونکو لخوا اداره کېدی، خو اوس داسې نه ده. تاجکستان د پخوانی شوروي اتحاد له تر ټولو بېوزلې هیوادونو څخه دی چې د وسلوالو قاچاق وړونکو، برمتکوونکو او د دوی په وینا د اسلامي سختدریځو له خطر سره مخامخ دی چې غواړي په دغه هیواد کې ځان ته ځای ومومي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په خپله کلنۍ وینا کې وویل تروریستي ډلې خپل فعالیتونه زیاتوي او په ګاونډي افغانستان کې د دوی له بیا راپورته کېدو سره وضعیت نور هم ترینګلی سوی دی. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پر پوله په شوراباد کې سرحدي ساتونکي نسته او د تاجک سرحدي ساتونکو پوسته له سرحده 2 کیلومتره لیرې پرته ده. دغه سرحد له افغانستانه د مخدره موادو د قاچاق تر ټولو لویه لار ده. افغانستان د نړۍ د مخدره موادو لویه برخه جوړوي چې دغه مخدره مواد په هیروین جوړولو کې کاریږي او له دغه هیواد منځنۍ آسیا تا روسیې او اروپا ته قاچاق کیږي. پر دغه سرحد یوازینی خنډ دلته پروت سیند دی چې تر لوړو او ژورو تیریږي او په د کال په روان وخت کې تر 50 متره سور لري. د ځایي اوسیدونکو په وینا له دغه ځایه قاچاق وړونکي د ټایرونو پر ټیوبونو تر اوبو تیریږي. تاجکستان ته د اسلامي سختدریځو د راوښتو خطر له هغه وروسته زیات سوی چې ناټو ځواکونه له افغانستانه ووتل او د امنیت په برخه کې تشه رامنځته سوه. دا خطر لومړی په افغانستان کې څرګند سو چې طالبانو پر کندوز ښار حملې پیل کړې چې د تاجکستان له سرحده دومره لیرې نه دی. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې امریکا، روسیا او په سیمه کې لوی قدرتونه تاجکستان ته په تمه دي چې د اسلامي سختدریځۍ د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، خو دغه هیواد د دې کار لپاره دومره تجهیزات نه لري. د دغه هیواد د ملي امنیت د کال لګښت د سرحدي ساتونکو د لګښت په شمول 104.4 میلیونه ډالر دی. تیر کال د پولیسو یو قومندان له دغه هیواد وتښتید او له اسلامي دولت سختدریځي ډلې سره یو ځای سو. تاجک چارواکي په دې باور دي چې دغه پولیس سوریې ته د جګړې لپاره تللی. په داسې حال کې چې افغان طالبانو تر اوسه پر سرحد لوی حمله نه ده کړې، خو تاجک چارواکي بیره لري چې شایي ځایي سختریځې له اسلامي دولت یا نورو ډلو سره یو ځای سي او افغانستان د خپل اصلي ځای په توګه وکاروي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، لس بجې او دېرش دقیقې دي. مخکې تر دې چې لنډ خبرونه واورئ، یادونه کوم چې د دې خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو او دغه راز اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې او مخکښ شزي. خو اوس حدیث پردیس د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې علي شورا وی امریکا او چین باید پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. په جوزجان کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په تازه نښته کې ولس طالبان وژل شوي دي. تر یوې میاشتې به په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو د ثبت پروسه پیل شي چې قانوني اسناد نه لري. په خوست کې د 2 کیلومتره سړک د پخولو او د 15 ښوونځیو د رغولو کارونه پیل شول. د ایران ولسمشر وایي هیواد له دې پلوه د سایلو دی چې د اسلامي دولت ډلې مخه نیولې او دغه ډلې نه د پریښې چې پر عراق او سوریې ولکه ټینګه کړي. د جرمني صدر اعظم مخکې له دې چې په ترکیه کې له خپل ترکي سیال سره وګوري، د کډوالو یو کم ته ولاړه او هلته یې له کډوالو سره د هغوی د ستونزو په اړه خبرې وکړې. او په سوریه کې د اوربند سره سره په دې هیواد کې په جګړه کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د شخړو له کبله د 1.5 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی.
په خوست کې د 1 کیلومتر پاخه سړک د اساسي ترمیم او د شمال سین پر سر د 160 مترو پوښتوالي د یو پله د جوړولو کار پیل شو. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د شنبه په ورځ د خوست ښار او ګربز ولسوالۍ ترمنځ 2 کیلومتره سړک چې د غلام خان بندر د ترانزیټي سړک سره نښلیږي، په اساسي توګه د رغونې چارې د 3 میلیونه ډالرو په ارزښت پیل شوه. یا سړک چې د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوال پرمختیایي ادارې یا یوسایټ په مالی لګښت جوړیږي، کارونه به د یو کال په موده کې بشپړ شي. خوست والی حکم خان حبیبي د یاد پروژې د پیل په مراسمو کې وویل چې د دې سړک په اوږدو کې به د شمال سین پر سر د 160 مترو په اوږدوالي یو پل هم جوړ شي.
دغه سړک په د خوست ښار نه د ګربز ولسوالۍ د شیخ حمید تر کلي پورې د 2 کیلومتره په اوږدوالي باندې په اساسي ډول ترمیمیږي او د خوست ښار به د غلام خان د هغه لوی ترانزیټي جوړې شوې لارې سره وصلي. د دغې پروژې په مسیر کې یو مهم پل د شمال په خوړ باندې 160 متره اوږدوالی لري او 2 متره عرض لري. د دغې پروژې په مسیر کې به دغه پل هم تکمیلیږي.
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالباری واحدزی په خپلو خبرو کې د سړکونو ساتنې او د څارنې پر مسلې خبرې وکړي او په دې اندېښنه وښوده چې د ډیر وزن لرونکو موټرو د تګ او راتګ له کبله د خوست ډیری سړکونه زیانمن شوي دي. د دې فواید عاملي وزارت غوښتنه وکړه چې دې مسلې ته د پاملرنه وکړي.
په دې برخه کې موږ د فائدې امید محترم وزارت څخه هم غوښتنه کوو چې د دغه سړکونو د ساتنې لپاره هم د ترازو د خودلو په برخه کې همکاري وکړي او هم هغه دوه بود لري د سړکونو حفظ او مراقبت هغه ته هم جدي پاملرنه وکړي.
د خوست د فواید عاملي رئیس انجینر مامور شاه د ولایتي شورا د رئیس اندېښنه پر ځای وبلله او ویل چې د لویو ګاډو چلوونکي د افغانستان په داخل کې د ګمرکي محصول د کمولو لپاره د دوو ګاډو وزن یو موټر ته چوي او په دې توګه د ګاډو د زیات وزن لکبنه سړکونه زیانمن کیږي.
هغه لوړ وزن چې پردن د پاکستان نه په دوو موټرو کې راځي او کوم وخت چې افغانستان ته داخلي کې په هغه کې یو موټر ته ځي، دغه هم دا ظلم ده، د خپلواتن سره جپاده خبره دا وی چې هغه شکل چې د پاکستان نه راځي عدل ته هم په دوو موټرو کې راشي.
د خوست چارواکو د سړک د کار د پیل په مراسمو کې هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کې غلام خان بندر د جنوبي او مرکزی اسیا ترمنځ یو مهمه ترانزیټي لار شي او خوست به د یو مهم اقتصادي دروازې په توګه د افغانستان په ستر سوداګریز خار بدل شي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو پورې په منځنۍ سپه دولش پښنوي اوري. په لوی ښارونو کې ازادي راډیو په اف ام 3.5 سپه خبري شي. د روانې خبرونې په دوام کې مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې اونیس پروګرامونه لرو، خو مخکې تر دغه پروګرامونو د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه
ماما ول مو نوم را تا واخلای
زما نوم آیت الله د کندوز زه په لاندل د بلچرخي کېم.
او تاسو ویل چې په خوا دې دغه یو غټ موټر چلاوه؟
په خوا نه وسم چلوم.
ښه،
دا وسم دغه موټر هم چلوم او دلته پنچر هم نسم.
دا موټر خو غټ دی، دا د سورلۍ موټر دی کنه؟ که دا وزارت سره
نه، دا مامورینو موټر دی.
ښه، د مامورینو دی. نو بیا یعنی هغه وزګار وخت کې پنچر هم کوي ورسره؟
چې سهار مامورین ورسوم بیا نور مازیګر پورې پنچر نسم.
موټر ولاړ وي؟
موټر ولاړ وي، بیا مازیګر ډبال ته چوکیدار ته سپارم او مامورین مې اخلم زما کور ته.
ولا دا خو مو ډېر ښه کار جوړ کړی.
کار هم جوړ کړی، خو دغه کار دی نو دا د پنچرۍ برکت دی.
ټوله ورځ کې له لس روپۍ
ټوله ورځ کې لس روپۍ و.
ولا نو دا خو کله کله به کار خراب وي.
ولا بس دغه کار دی،
خصوصا د اوس ورځو شپو کې چې بارانونه ډېر دي.
څه چې قسمت و نصیب هغه رسېږي.
بالکل، او قسمت سره د سړی زور هم نه
چلیږي.
کله کله چلیږي وایي،
کله کله هغه چې خدای وغواړي، چې خدای ونه غواړي ولا
خدای اراده خاص هم شرط ده. نو ښه، نو بیا دغه موټر چې چلوي څومره معاش به درکوي؟
د موټر کې لس زره افغانۍ معاش راکوي. دې کې ډوډۍ موډۍ چای نشته، ما وچ کې لک لس زره روپۍ دي.
او ډوډۍ به خپله خورې؟
ډوډۍ خپل د جیبه ده، هلته چې لارې کړه خپل د جیبه ده، چې موټر در وو بیا کور ته ځو راځو.
تیلو مصارف عوارض چې
هغه د خپل مالک پورې ده، شرکت پورې اړه لري.
نو دا پنچری چې کوي ورسره بیا گزاره کیږي؟
پنچری نو بس کله سل، کله یو نیم سل، کله بس دغه لکه نن غوندې لاس، کله شل، برابر کار دی. بس
عمر به مو څومره ماما که بده نه در باندې لګي؟
عمر به میاره 15 سال به 16 سال به د شفا کې به.
ښه، او تاسو سترګې نامې خدای داسې ښې داسې عادي شنې دي. د ماشومانو مو څنګه؟
د ماشومانو مې دوه ماشومانو مې همدغسې شنې دي.
د دوه اولادونو به همدغسې؟
د اته اولادونو بس داسې زیړ بخوندې دي، دغه رقم دي، دغه ته څه وایي؟
نسواري غوندې.
نسواري غوندې، او د دوه یې بیا شنې دي.
ښه، بیا تاسو په خپلوانو کې د چا شنې وي؟ د پلار؟
ما د پلار، د مور، د ورونو، د خوندې، د ټولو شنې وي.
ښه،
مکمله شنو.
اوس تاسو نسل ورو ورو بدلېږي، د تاسو اولادونه شنې.
بس نو تاکل په خدای.
ښه، کار او ژوند زندګۍ سره څنګه یې؟ خوشحاله یې؟
بس څه چې د رب نه مقرر یې خوشحاله یې ورباندې. ولې خوشحاله نه؟ شکر گزار یې.
بس ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.
بس تاسو خوشحاله اوسئ.
مخکخی خزی
فهیما پپل په کندهار ښار کې د عینومینې په نوم د یوې لیسې مدیره ده. هغې 15 کاله مخکې د نوي نظام په راتګ سره په کندهار کې د لومړنۍ ښځینه مدیرې په توګه کار پیل کړ. فهیما پپل 45 کاله مخکې د کندهار ښار په دوه مناحیې کې زیږېدلې. نوموړي تر 12 ټولګۍ پورې د کندهار په زینب او زرغونانه په لیسې کې زده کړې کړي، وروسته کابل ته تللې. فهیمې په کابل کې لومړی په زمان خان لیسې کې د ښوونکي په توګه دنده پیل کړه او وروسته یې د پوهنتون په کچه زده کړې پیل کړې. فهیما پوپل د وخت د حالاتو د خرابېدو سره د هیواد بهر مهاجره سوه او تر څو کلونو مهاجرت وروسته بیرته کندهار ته ستنه سوه او په خپل کور کې انجونو ته زده کړې شروع کړې. هغه وخت چې د طالبانو نظام و او د ښځو پر زده کړو بندیز لګول سوی و، خو فهیمې پوپل له دغه ډول بندیز سره سره خپل کار ته دوام ورکړ. د طالبانو تر تګ وروسته د نوي نظام پر راتګ سره فهیما په کندهار کې لومړنۍ ښځه وه چې د عینو په نوم د یوې لیسې د مدیرې په توګه یې کار پیل کړ. نوموړی د دندې د پیل څخه تر اوسه په کورونو ګرځي او انجونې زده کړې ته هڅوي. د فهیمې په پل سره مو د دې د یاد سوو او نورو فعالیتونو په اړه د مخکښو ښځو په پروګرام کې مرکه کړې. فهیمې په پل د ازادي راډیو د مخکښو ښځو پروګرام ته ښه راغلاست.
شکر ژوندی اوس.
مخکې تر دې چې تاسو د دې نوي نظام په راتلو سره د یوې لومړنۍ ښځینه مدیرې په توګه کار پیل کړي، ویل کېږي چې د طالبانو په نظام کې مو هم دلته په کندهار کې په کور کې انجونو ته زده کړې ورکولې.
تقریبا تر شل نفر پورې، اتلس شل نفر پورې رسېدل. انجینې هلکان ما قرآن شریف درس ورکوي، او په څنګ کې مې ریاضي مضمون هم درس ورکوي، پښتو هم درس ورکوي شاګردانو ته، چې هغه د اوو کالو څخه بیا تر دولس کال پورې دغه سن کې و.
څرنګه تاسو هغه وخت چې د انجینو پر زده کړو باندې بندیز لګېدلی و، څرنګه توانېدلاست چې په دغسې پروګرام کې انجینې خپل کور ته راوغواړي او هغو ته زده کړې ورکړي؟
چې قرآن شریف درس ورکوي د کورونا، د نږدې کورونا بیا خبر وه چې زه دوی بل معلم صاحب نوم خبر دی، اکثر خپل اولادونه راوسته او د قرآن شریف دپاره ګرد رالېږل. د هغه په څنګ کې بیا اکثره فامیلونه بیا خوشحاله او په دې چې قرآن شریف هم وایي باید بل پښتو درس هم ورسره ووایي، ریاضي هم هم هغه کار کوي چې هم پښتو درس وایم، ریاضي ورسره کول، هم یې قرآن شریف درس وایي.
د نظام په بدلیدو سره تاسو په کندهار کې د لومړنۍ ښځینه مدیرې په توګه کار پیل کړ، هغه وخت د اوس حالت سره څنګه پرتله کوئ؟
ډېر فرق دی. هغه حالت زه به کیسه ته کوم چې اول دوار د مدیریت مدیرې پیسې معرفي سوم د عینونیسی ته. دلته په ګرد اتاق کې مو یو کوچنۍ چوکۍ یوه چوکۍ درلوده او عینونیسی په پلاستیکي پرچه وارو په اداره کې او بل اتا تور تختې نه وې چې دروازه معلم به دروازه پیش کړه، دروازه پر شا به شاګرد ته شنیشته کول. اوس بیخي ډېر په مخ لاړې، ډېر مجهز لابراتوار سته، اوس مجهز کتابخانې سه هغه وخت، او استادان هغه وخت استادانو ظرفیتونه نه وو. اکثره ما د نم سیم شاګرد بیرته د معلم پیس مقرر کړې ولې مجبوریت خو نه و. اوس بیخي فعلا بیخي خوشحاله یم، بیخي راضي یم. په کندهار کې اکثریت لیسانس استادان دي، 14 پاسه دي، 12 پاسه بیخي په هر مکتب کې لږ دي. ډېر د خوشحالۍ ځای دی موږ ته، خصوصا د اونا سبقه چې موږ دون شاګردان استادان مسلکي پیدا کړلې چې هغه د لیسانس په کچه یا د 14 پاس په کچه درس ویلي.
د عینو لیسې څخه، هغه لیسه چې تاسو دلته پکې مدیره یاست، د دې لیسې څخه په تیرو 13 کلونو کې پلسکونه داسې نجونې فارغ شوې چې هغوی اوس یا ډاکټرانې دي یا قابلګانې دي یا نورې دندې لري، د هغوی سره ستاسو تماس ته هغوی کله کله پوښتنه کوي؟
بلې، د هغو سره په تماس کې یو، هر وخت ټلیفون کوي او ډېر خوشحاله دي. د خپل زده کړو څخه چې دولسم پورې ته وایي، ځکه چې دلته ډېر د شروع څخه یو ما دغه کار وکړي چې هر استاد ما د استاد پیسې نه مقرر نه موافقه مې نه کول، څو چې ما نه پېژندل، څو چې د هغې تحصیلي درجه ما ته نه معلومه، داسې د ریاست خوا مې معرفي کړه، ما نه منل. نو هغه استادان پسې داسې ګلچین مې ټولول، یو څوک چې به مې پېژندل هغه مې تشویق کول چې راسي. اوس فعلا دوه استادان په دام چې درته وایم چې لري چې هغه د پوهنتون استاد دي، اما همکاري راسره کوي، راځي دلته شاګردانو ته درس ورکوي. نو دغه شاګردان چې فارغ شوي دي، او دا په دې زه افتخار کوم چې دغه شاګردان مې جامعې ته تقدیم کړي دي چې هغه اوس فعلا اول نمره او دوهم نمره چې په شریعت فاکولټي فارغ شوي دي، فعلا استادي وظیفه اجرا کوي. یا په طب کې ملالۍ پوهنتون کې خپله دولتي طب کې دي چې هغه اول او دوهم دریم په تقریبا په شپږ نیمې محصلینو کې دوی اول او دوهم درجه اخلي. نو دا زما لپاره بېخي د افتخار ځای دی، او دوی سره هر وخت په تماس کې یم او دغه تماس لرو.
داسې ویل کېږي چې تاسې کور په کور ګرځي او نجونې هڅوي چې زده کړې وکړي، دا کار څنګه کوي؟
اکثره د دوستانو کورو ته چې ځو، یا داسې نږدې همسایګانو ته ورغلی یم، په بعضې محفلو کې، په بعض ځای کې زما خوندې مې تشویق کړي دغه ته چې خپل اولادونه مکتب ته راولېږي او دوی درس وایي. نو دوی سره خبر کړو د مکتب هغه فائدې ورته وایي، د بېسوادۍ او د باسوادۍ باره کې خبر کړو چې څوک چې بېسواد دی څنګه، هغه څوک چې باسواد دی هغه نه دا چې یوازې اتمن کار وکړي، د باندې د کورنۍ چارو کې هغه په درد خوري، که واده سي د سرغني په کور کې دوی په درد خوري، تحصیل یې کړي د اولادو په روزنه کې دوی ښه په درد خوري، چندې چې باسواد باندې هغه ښه کولی شي ښه اولادونه تربیه کړي.
ولې سیاست نه یاست راغلي؟ کېدای شي په دې 13-14 کلو کې، البته په دانیو نظام کې تاسو د امکانات هم برابر شوي وي.
چې واقعیت ورته هم د سیاست سره مې علاقه نه وه، ګر چې په شروع کې ډېر یعنی بیخي څو دوستانو چې پارلمان ته ځان کاندید که بیا د ولایت شورا او دغه شیانو علاقه نه ده، صرف زما د معلمۍ سره علاقه وه چې وغواړم چې د وطن اولادونه په ښه کم وروزم.
د کندهار بهر کېدای شي د ځینو خلکو لپاره دا یو سوال وي چې په کندهار کې د ښځو لپاره کار کول څرنګه دي، تاسو خپله تجربه څنګه وایست؟
چې محیط دی، دغه محیط بعضې وخت دغسې دی چې اوس په حساب هغه د پخوا رسم و رواج، اوس داسې دي چې بیخي دغه په اسلام کې داخل شوي، یعنې د اسلام یو جز یې بولي چې دا ګناه لري چې ښځه ووځي یا ښځه کار وکړي. حتی دا مې اورېدلي وایي کلام چې ښځه په لاس کې ونیسي ناروا دی. په داسې حال کې چې خدای تعالی په ښځو په نانه یو ځای علم فرض کړی دي، دا د محیط دغسې محیط دی چې دغسې شرایط چې ښځه باید د نارینه سره څنګ په څنګ کار وکړي. خدای تعالی هم ویلي چې باید ښځو نارینه دواړه علم کړي، چې علم کې باید علم د نور په درد وخوري، نور وکولی شي نور ته دا علم ور انتقال کړي. ضرور دی چې باید ښځه هم درس ووایي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، هیله مو څه ده؟
هیله مو دا چې زموږ اول په وطن کې سوله راشي، امنیت راسي، د خیر او بل مې دغه هیله ده چې زموږ د وطن ټوله خوندي، لکه ورونه د ورونو سره څنګ پر څنګ کار وکړي، او هغه ټوله یعنې بېسواده هېڅ ونه لرو، ټوله وطن کې مو ټوله خوندي باسواده وي، او وکولی شي چې خپل وطن شي پخواره.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب. درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په افغانی ټولنه کې د موسیقۍ بیلابیل آلات موجود دي چې یو شمېر یې د ځانګړیو سیمو پورې اړیکه پیدا کوي. موږ په نننۍ خپرونه کې د افغانی موسیقۍ له هغې آلې څخه بحث کوو چې دا مهال د هیواد په لویدیځ او شمالي سیمو کې مینوال لري. دوتار هغه آله ده چې که د موسیقۍ له پردو سره وغږول شي ځانګړی کیف لري. درنو اوریدونکو، موږ نننۍ خپرونه دوتار ته ځانګړې کړې. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به یې درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، دوتار چې تاریخ یې له سلګونو کلونو اوړي، د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوې هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري. دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کېږي، خو اصلي ټاټوبه یې ایراد دی. داسې ویل کېږي چې دا آله د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده، خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري. د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې په خپله دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي، وایي چې دوتار د پخواني خراسان په بیلابیلو سیمو کې غږېده او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلې ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې، د اوریدلو بلنه یې درکوو.
د دوتار تاریخچه تقریبا په شپږ سوه یا اووه سوه کاله مخکې د شاعرانو یا د بعضې سابقه دارانو څه خبرې کړي دي، نو د هغه وخت نه دوتار سابقه لري. په هغه وختو کې دوتار څلور ګوشکې یا درې ګوشکې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره یې درلودلې، یا بالاخره په دې کې یو تار بل افزود سو چې څلور سي. د څلور نه بیا استاد کریم هروي خدای دې وبخښي هغه لس ټاټه نور ورکړل چې لس ګوشکې سي، ټول بیا څوارلس گوشه کسی. دانو دیر خیلی تکمیل آلات ده موسیقی سوار لکه تنگور گونده سوار لستار لگی. بیا یو تار ما پکیور افزود که چه پینزه لستار هستی.
تاسی والی پکیور افزود که
ما بس فکر رو که تقسیمات چه در تاویگی کنه، در کوک چه تاسو ورطویلی کنه، در چه در سیمان آیاریگی کنه پا ما راک بانده دیتا گوشه که وی ما یو دانه بل هم ضرور بود چه باید چه تکمیل سی. په دا حساب د ساریګه ما په دا نسا کې په دا سر کې چې په دا سبتک کې بیا دا سا و دا سا یو سا نه درلوده، سا یې پور نه درلوده، سا یې اول درلوده. بس ما یو دانه بل ور واچول چې سا یې پور هم دلته هم ګوشکه پیدا سي.
تاسو له خبرو ښکاري ستاسو خپله دوتار جوړ کړی؟
ما جوړ کړی ده، ډېر ښه دوتار ده. خو زه به درته وغږوم، به به تاسو اواز
څه رقم دې جوړ کړه؟ لرګی دې چې نه
لرګی د توت نه ده، لرګی مې د ولایت د سمنګان نه راوړ. هغه جوړ نه و، نو خو مقصد هغه اندامې ورته وایي لاسته یې څه ده، هغه مې د سمنګان راوړ. دلته بیا ما خپله کرا کرا سامان لرمه، کنه راوتی شو برما ورنده اوس کنه دا شیان څه دي. بیا مې کرا کرا همداسې یو دانه تنبور مې په شپږ میاشتو کې جوړ کړ، یو دانه دوتار مې په دوه میاشتو کې جوړ کړ چې اوس فعلا شته ده.
جوړول یې څنګه سخت و که
آسان؟ نجاري کار ده، دا کندنکري و دا شیان چې داخل د لاستی چې دا په سکنی باندې شکول کېږي، ډېر په نرم باندې ډېر په کراره چې مات نیسي، بیا برمه کېږي. دا بعض ځایونه چې دا سوري دي کنه، بیا ګوشکونه هغه کېږي. دا کار ده، بیا صافا کاري ده، یا هډوکی هم خوري، خراک هم ورته وایي چې هغه هم جوړېږي. تارګیرکونه دي ټول د هډوکي نه جوړېږي.
دغه تور وګوره کې لږ راته ووایه، دغه تار څه رقم تار ده؟
تار سیم ده، فولادي سیم ورته وایي. د ته نور تارونه غیر د سیم نه نه راځي.
په اصل کې دغه دوتار په کوم ولایت کې ډیر رواج ده او د امغه ولایت په نوم یادیږي؟
د ولایت هرات کې، هرات باستان کې. هلته خلک چې دي ډیر په دې دوتار کې ډیر ښه مهارت لري، لکه مثال کې دا محمد ده، غلام سخی ده، غلام حیدر دوتاری، د خلکې ډېر تخ دوتار نوازان دي.
د عزیز په وینا چې د دوتار غږونکي په کابل کې پخوا زیات و، خو د نوې موسیقۍ په رامنځته کېدلو سره د غږونکو شمیر کم شوی، خو بیا هم مینوال لري. د هرات ولایت اوسیدونکی ګل احمد نوري وایي چې دوتار د هرات ولایت د سیمه ییزه موسیقۍ هغه آله ده چې ګڼ شمیر مینوال لري. نوموړی وایي
مردم هرات در کنار سایر مسایل فرهنګي
د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره پخوا کې د موسیقۍ سره مینه لري. په ځانګړي ډول دوتار سره هم مینه لري. په هر لسو پنځلسو کورونو کې به یو حتمی دوتار لري او په بیلابیلو مجالسو کې به یې غږوي او د موسیقۍ نور آلات به ورسره یو ځای کوي. دا آله په هرات کې ډېره لرغونې ده او داسې ویل کېږي چې د تیموریانو په دوره کې چې یو وخت د علم او فرهنګ مرکز و رامنځته شوی. په اوس وخت کې داسې شوقیان هم موجود دي چې څلور پنځه ساعته دوتار غږوي او مختلفې نغمې پکې وایي.
شروع میکنه تا بعد پنج ساعت چهار ساعت مکمل نغمه های مختلف دوتار مینمزه که
خبره که څه هم اوس مهال په افغانستان او ایران کې دوتار ډیر مینوال لري او غږول کیږي، خو په لرغونی هرات کې سرلاری کریم هیروی، گدا محمد او استاد غلام سخی دی.
در هرات توری که گفتین که فرهنگ موسیقی
په هرات کې د موسیقي فرهنگ ډیر پرمختګ کړی، خو زموږ هنرمندان بیا له بیلابیلو آلاتو څخه استفاده کوي او محلي سندرې پکې وایي. لکه ناوک هراتی چې ځانګړي هراتی سندرې وایي، لا هم له دوتاره استفاده کوي. همدارنګه غلام نبی زنده دل هم ترې استفاده کوي.
چند نفر دیگه که دنوجه او از جمله وازخوانهای بسیار چیز هستن.
مشهور سندرغاړی انا بخش چې د دوتار په غږولو کې څو ځله لومړی او دوهم مقامونه ترلاسه کړي، وایي چې د دوتار په غږ کې ځانګړی سوز او ګداس پروت دی او بیلابیل ډولونه لري.
دوتار د توتو درختو نه لاسته راځي. توت درختو کندۍ بولې څه بولې په پښتو کې، په کندۍ نه یعنې دستې د زردالو ده او کار یې ابریشم ده. قدیمي آلاتونه هر خلکو د ځانه قدیمه آلات لري، لکه دوتار یا د پښتنو دوتار یا د ازبکو دوتار یا د ترکمنی دوتار. هر تایفی د ځانه دوتار لري. ترکمنی دوتار کلاسیک آواز ده، ضرب نه لري، فقط خبرو ښه اورېدل کېږي. دوتار داسې کار کوي لکه چې تیرې زمانې ته لکه جاندار غوندې د اوسني خلکو ته ښیې.
دا چې په اوس وخت کې د دوتار اهمیت څه دی انا بخش وایي،
تاریخ یو سره غلی دی. متاسفانه اوس افغانستان کې نننۍ زموږ هیواد کې یو دلته په افغانستان کې خلکو ډېر هیواد نه لیرې ساتل شوی ده. اوس په افغانستان کې دغه صرف ریتم اوږ نیول کېږي. ریتم یعنی غربي سازونه ډېر لوړ شوی ده، یعنی مست شوی ده. یعنی قدیمي آلاتو د هر ځای کې لکه پښتانه یا تاجکو یا ازبکو یا ترکمنو هر ځای کې ده قدیمي آلات اوس بیخي د پاسه پاته دي.
دا چې دوتار په رواني لحاظ کوم اغېز پرې باسي او استاد محمد رسول عزیزي په کوم وخت کې غږوي، بیا هم استاد عزیزي
په کور کې د شپې څه د لمونځ مې څه وکړه څه مزاحمت هم ونیسي، دوتار خو یو ډېر وړ غږ لري. د کرار په د خپل اتاق کې همالته څه تمرین کوم.
کور کې د چا ډېر خوښېږي؟ مېرمن هم څه وایي تاسو دوتار پاکړه؟ وایي
بد نه وایي، هغه دې هم خوښ دی نو موسیقي د هر چا خوښه ده.
کوم خاص فرمایش هم به درکوي چې دغه سندره وغږوه؟ نه، هغه
خپل روزګار او زندګي کوي، زه خپل موسیقي کار
غوږ خو بیا ورته نیسي.
غوږ نیسي څنګه نه نیسي؟
ښه، د دوستانو محفل ته چې ځي بیا داسې خپلې دغه د موسیقي آلې سره وړي؟
خپل موسیقي چې څه مې دي یا تمبور یا دوتار دا ځان سره وړم. ټولو ته معلوم یم دا بعض زما دوستان. نو بیا یو زر نواز چې تبله وي او یو زه خپله، یو دانه تمپوره چې هغه بیا چالنومه د هغه دروی سر کېږي. وخت چې سر شو تبله هم هغه سره سر کېږي او د هغه بیا نو خپل محفل ډېر ښه گرم شد.
لروانی لحاظه پتا خپله دغه دوتار څومره ښه اغېزه کوي؟ یعنی انسان د کله سړی جګرخونی بیا کله دوتار وغږوي هغه جګرخونی دې رفع کېږي؟
داسې یو کار دی ښه وخت چې په اوداسه او په مانځه باندې یې ښه پاکه اله ده. د موسیقي څه زه څه درته وایم نو زړهم، زه خپله پنځه اویا کلن یم، تاسو به باور راشي کنه پنځه اویا کلن زما عمر ده. زه چې ژوندی خدای ساتلی یم فقط د خپل مونځ اودس باید مانځه اودس نه بیا په وخت باندې غږول د دې دوتار نرم نرم کرار کرار دا ماته داسې خپل روح ته دا مرکۍ چې څه درته وایم.
په دې برخه کې تاسو شاګردان هم روزلی دي؟
بلې شاګردان لرم، دوه شاګردان مې دي چې اوس فعلا نسته دي، په خارج کې دي، ډېر ښه کار کوي په لیسه د موسیقي موزیک. هلته هم دوه شاګردان شته دي چې ښه استعداد لري او دا کار به انشاءالله هغو ته به هم ښه نتیجه ورکړي.
ویدونکو سموک د دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای تمامېږي. سموک خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپاڼه هم اوریدلی شي. سموک خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپاڼه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
خپا نو داسې مکوا داسی خو ما کوا مخ ما اڑوا داسی خو ما کوا هو پروت ستا پدر یم